پېښور کې د مخام 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نننایو نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبری غړې کې زمو هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به منور شاو باندې
وزیر اعظم شهباز شریف د ډیر اسماعیل خان سفر کړی دی. د افغانستان بدخشان ولایت د طالبانو امنیا کمانډان په مان چاودنه کې وجل شوی او روسوای د یوکرایني ډرون غورځولو له وجې درې امنیتي اهلکار وجل شوی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د ډیر اسماعیل خان یو ورځنی دوره وکړه. د مشال ریډیو د خبريال د رپورټ تر مخان موړي هلته د زنو پر مختیایي بنسوبو د تر سره کولو وعده او اعلان وکړل. شهباز شریف په داسې حال کې ډیر اسماعیل خان ته تللی و چې دغلته او د خیبر پښتونخوا په ګڼو نورو سیمو کې بې امنی زیاته شوې ده. په دې اړه خلکو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې هم کړې دي. د نوموړي حکومت دریز لري چې د امنیت ښه کولو لپاره یې امنیتي ځواکونه بیدار دي. د پاکستان پوز وای په بلوچستان کې 15 سرتیری وجل شوې دي. د پوز د اماړي کوسانګي اي اس پي ار پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د کوهلو ضلع په کاهان سیمه کې د غش پر محل په ځمکه کې ښخ شوې ماین چاودنې یو کپتان او سلور پوزیان وجلي. د دې برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی منلی ده. بلخوا د بلوچستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې پرون په کوټه کې د لاسي بم په دوو پیښو کې د یوې ښځې په ګډون 15 لستنه ژوبل شوې. هلته په هب خار او د کوټه په سیټل لایټ ټاون کې هم د پولیسو په ګاډو په بریدونو کې یو ولس کسان روبل شوې دي. د دې ورسته یو بریدونو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد له حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې د وسلوالو د بیا منظمېدو مخنیوي وکړي. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر صدیق خان اپریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وګړي مودې د کډوالۍ ژوند تیرولو وروسته خپل سیمو ته ستانه شول، خو اوس هلته د بتو اخیستلو لپاره ټلیفونونو په پولیسو او ځایي مشرانو حمله بیا اندېښمن کړي دي.
کوروبوري خو پغزو کې کوروبور کوي چې پکنزو کې دلا امن وي، دلا پکې فیسیلیټي وي، دلا پکې سہولات وي. او چې پکنزو کې امن نه وي غسر مې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیود باندې وینو چې د بتخورې کلونه د غسر مې درو لکه د قومي مشر وي جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دالوګه کې وشول.
بلخوا د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران له دفتره پرون خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په ټوله ضلع کې د لټون عملیات پیل کړي او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیا کمانډان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وجل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته وویل چاودنه نن له غرمې مخکې د دې ولایت سرخار فیض آباد کې د امنیا کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. خاغلی ټکور زیاته کړې چې د امنیا کمانډان تر څنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وجل شوي او دوه نور جوبل دي. ټکور زیاته ویمان په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و، خو دا تفصیل یې نه دی ورکړی چې دغه موټر د چاو او آیا امنیا کمانډان او ورسره همکاران یې هم دغه موټر کې سوار وو او کنه. تر اوسه چا د دې چاودنې ذمواري نه ده منلې. د روس د دفاع وزارت تایید کړه چې نن د یوکرایني ډرون الوتکې ملبې درې روسی امنیتي اهلکار وجلی دي. یاد وزارت ادعا کوي چې لنیمې شپې وروسته یې په ساراټوف سیمه کې د هوایی ځواک په مرکز د شپې څخه د پاسه یوه نیمه بجا د یوکرین ډرون ویشتلې او غورځولې ده. په روانه میاشت کې دا دویم ډرون برید دی چې ماسکو یې تور په کیف پورې کوي. د دسمبر په 15 نیټه روس ادعا وکړه چې په یوکرین کې د جګړې له میدانه په سلګونو کیلومتر لرې د دوی په مرکز کې د یوکرین ډرون برید کړی دی. یوکرین تر اوسه د ډرون برید په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې روس سکال د فروری په 24 په یوکرین بغیر له سوجه یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وژل شوي دي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوملنې ټیسټ میچ په کراچۍ کې پیل شو. د پاکستان لوبډله دا مهال بیټنګ کوي چې په درې اتیا ورونو او یو بال باندې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو درې سوه او سلور رنزونه جوړ کړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویم ټیسټ میچ به راتلونکي میاشت په ملتان کې وي او له هغې وروسته به بیا د دواړو ډلو ترمنځ یو ورځنی یا ون ډے میچونه هم کیږي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف نن ډیر اسماعیل خان ته سفر کړی دی، هلته وینا هم کړی ده. خپل خبریاله پرې معلومات اخلو. پرون د بلوچستان د نامنۍ په پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپي دي. د پاکستان د دفاع وزیر د خیبر پختونخوا د نامنۍ پیښو لپاره بیا د دې صوبې حکومت ملامت کړی، خو د صوبایي حکومت چارواکي پر مرکزي حکومت د نه همکارۍ تور لګوي. د چارو یو شنونکي د اسلام آباد وروستۍ ځانمرګي حملې ته په اشاره وایي، د سیاسي ګوندونو پر یو بل الزامونه به له عام ولسه زور وباسي.
کدیب یو بل باندې الزامونه لګي، د عام خلکو ژوند ته ډېر مشکلات وي، ځکه چې مسله اوس د احمد تر ورسېده.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو منتخب استازي دوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو له وجې شکایت کوي. د مردان میر حمایت معیار وایي، دوه کاله وشول چې خلکو ته هیڅ خدمات نه دی وړاندې کړي.
دو مال کال تیر شو، یو پیسہ مقامی حکومتونو ته نه ملو شو، سوشل سروسز ډیلیوري شي دا غم نشي کېده، کم لوکل ډیولپمنٹ شي دا غم دغه شان پروت دی.
او د خیبر پختونخوا د شبقدر یو اوسیدونکو وایي ک لوی خو یخنی سی واشوي، ماشومان هم ناروغ دي، نو بل خو د بجلی نشټوالي ژوند ورګران کړی دی.
د مختلف بیمارو سره چې کوم دي ماشومان مختی د 18 تاریخ کې 3 ګنټه پورې په شبقدر کې د بجلی لوډ شیډینګ دی.
هله د مشال ریډیو سره وو سي اول رازو څنګه چې ماته واستو ویل، د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف نن ډیر اسماعیل خان ته تللی وو، هلته وینا هم کړی دا. اشتیاق مسید چې په سیمه کې زمونږ خبریال دی، دا وخت ټلیفون پلی کرا سره دی. مسید صاحب، ستړي مشي درته وایو، او که د وزیر اعظم ډیر اسماعیل خان ته د سفر احوال راکې چې دغلته د دې سفر مخې سوا وینا یې چرته کړی دا او په وینا کې څه ویلي دي، مهرباني.
خوشحال دې هارون بچا، بالکل د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف نن ډیر اسماعیل خان ضرور رسیدلای و. پر ډیر اسماعیل خان رتا کولاچی سټیډیم کې دلته د مقامی خلک سره خبرې وکړلې، او په تقریر په وینا کې اور خپل تقریر کې وینا کې ویلي دي په چتیر وزیر اعظم عمران خان باندې هم کوم نیوکه کړې دي چې د ملک دیوالیا طرف ته روان کولې کوشش کړای و، او موجوده حکومت چې د عوام سره کوم وعده کړې دي هغه سر تر سوي، او زیات د ډیر اسماعیل خان کې د وزیر اعظم شہباز شریف دوره د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په بلنه باندې دا جرګه و، او زیات د التا کیم د سیلاب نا متاثر شوی د چشمه لیفت بینک کانال د بحالی اعلانونه کړی دي، او ورسره د رائټ بینک کانال گریویٹی سکیمونه او چشمه هایډل پاور پروجیکټ څنګه بنیادی هم یشتای، او په دغه دوره په رتا کولاچی سټیډیم کې د ټانګ زام ډیم څنګه بنیادی هم یشتای، او د مولانا فضل الرحمن کلی عبدالخیل اور بنکوری د پارایې د یو سل دوا د وشت کې وی گریډ سټیشن افتتاحی هم کړی دو، اور دغه دوران هارون بچا زدابا هم درته وایي چې د نن کوم وزیر اعظم شہباز شریف د ډیر اسماعیل خان دوره کوله، د سویلی وزیرستان خلک په ډیر اسماعیل خان کې احتجاج کړای دی، د ټانک اډینا د ډیر اسماعیل خان پریس کلب پر، اور د پاکستان وزیر اعظم نه وشتنه کوله چې د 2000 نہ ہم تیم پوزی عملیات رہ نجات پر نم پسولی وزیرستان کے شیوی دی پاگی کشے اوو پنجو ذرا چکیم دیڑنگ شیوی کرونا مالکون دی اگی تا موزی وفاقی حکومت ترویسا پر ندی ورسا ہو رہی اور دے پاکستان وزیر اعظم نا پدا احتجاج کشے داغا موزی ورسا ہو لے غشتنا کولا، خو دے احتجاج تا دے مقامی انتظامیا لیا دے ڈیرا اسماعیل خان لیا دے موجودہ حکومت دے طرف نا سوک ہم وراغلی نوی
صحیح شو. ڈیرا مدنا اشتیاق مسید و ڈیرا اسماعیل خان تے چندن دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ورغلے و حلتے وینام کردی دا، و جنے پرمختائی پروژے ہم دا سیمیل پارا اعلان کردی دی. ہم دار از جنوبی وزستان متاثر خلق چکورو نے د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ړنګ شوی دی. هغوی احتجاج هم کړی دی چې دوی ته د دوی د تاوان معاوضې لا هم حکومت نه دی ورکړي. نو په دغه اړه مو معلومات اوریدل او بشپړ رپورټ په هیلي ده چې زموږ په د سبا سهار په خبرونو کې بیا تاسو واورئ. او اوس په بلې موضوع ته راځو. په بلوچستان کې پرون د نام نه په بیلابیلو پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ کسان زخمیان دي. پوز په یوه بیان کې ویلي چې د کولو ضلع په کاهان کې د ځمک لاندې ماین په یوه چاودنه کې یې پنځه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د بلوچستان پولیسو هم د پرونیو پیښو کې د سرتیرو د مرګ ژوبلې د دغې خبرې پخلی کړی دی. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د مځکې لاندې د ناصرګندو کسان لوري د پښکړل سوي د ماین چاودنه هغه وخت وسوه کله چې د سرحدي عسکرو لاري پر ګزمه هلته روانه وه. وروسته نور سرحدي عسکر او بم ډسپوزل سکواډ غړي هلته رسېدلي او د پیښې پلټنه یې پیل کړې ده. پر پیښه باندې د پاکستان ولسمشر ډاکټر آصف علوي سخت خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې په ملک د ترګری ضد عملیاتو کې د فوج او سرحدي عسکرو قربانیانې نه هېرېدونکې دي. د ISPR د یو بل بیان له مخې د دسمبر په 15مه نیټه وژوب ته چیرمه د افغانستان سره پر پوله امنیتي سرتیرو عملیات کړي دي. کله چې د بیان له مخې ځینې وسلوال کسان د افغانستان څخه او پاکستان ته په زور د راداخلېدو هڅه کوله او سرحدي عسکرو چې کله دوی راوګرځول نو وسلوالو پر سرحدي عسکرو باندې ډزې وکړې چې ملای سپاہی احمد نواز بزل سوی او دو نور امنیتی سرتیری ټپیان سوی دی. د بیان لمخې سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال قسم وژل سوی دی، لکن د نورو په ضد عملیات اوس هم روان دي. پر پیش باندې وزیر اعظم شهباز شریف خوشنۍ ښکاره کړې او د سپاہی احمد نواز د کورنۍ سره په دې غم کې یووالی ښکاره کړی دی. بلخوا دلته په کوټه کې د لاسي بم چاودنې دوی پیش رامسته سوي دي، په کوم کې چې د یوې مېرمنې په ګډون 12 کسان ټپیان سو. د دسمبر په 15مه نیټه لومړی د کوټ پر سبسل سړک د پولیسو د تانې وڅنګ ته د لاسي بم د چاودنې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان سو. څوک چې سم د لاسه د کوټ په سیول اسپتال کې بستر کړل سوی دی. چیر چې د اسپیټال د ویان وسیم بیگ په وینا پر زخمیانو کې یو مېرمن او یو 14 کلنه ماشوم او دوه نارینه شامل دي. بل پلو ته تیر ماښام د کوټ په سټلایټون کې د پولیسو پر یو موټر باندې د نصرګندو کسان له لوري برید وسو، په کوم کې چې اته کسان ټپیان دي. څوک چې سم د لاسه د کوټ وسیول اسپیټال ته رسول سوی دی. د سیول اسپیټال د ویان په وینا چې په زخمیانو کې یو پولیس والا او دوه ماشومان شامل دي. د دې پیښو وروسته د کوټ کمشنر په اسپیټال کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی او ټول ډاکټران او نرسان یې حاضر ساتلي دي. هلته و کراچۍ ته چیرمه د بلوچستان په حب شارګوټ کې هم تیر شپه د ناصرګندو کسان له لوري د پولیسو پر یو موټر باندې د لاسي بم برید وسو، په کوم کې چې درې کسان زخمیان سوي دي. دغه ډول د بلوچستان په کلات سیمه کې تیر شپه د ناصرګندو وسلوالو کسان له لوري د سنگ مرمر په ډبرو بار لارې باندې نه یوازې د لاسي بم برید سوی دی، بلکې څلور واړه ټایرونه هم وروشته دي. پر دې پیښه باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو خوشنۍ څرګنده کړې ده. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د نړۍ یو مذهب هم د بېګنا کسانو د وژلو یا واغو ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي. د کولو، کوټ، کلات او حب پیښ په داسې وخت کې رامنځته سوي دي کله چې د دسمبر په 15مه نیټه د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بانی پاکستان د پیدایش ورځ په ډېر درناوي سره لمانځل کېده. پر دې مهال د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو غټ ښارو کې سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو، ځکه چې تیره ورځ د عیسویانو اختر یا کریسمس هم وو او د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په کوټ او د صوبې په نورو اساسو برخو کې شاوخوا 4000 پولیس او نور امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل سوي وو. د نامنی پیښ په داسې وخت کې رامنځته سوي دي چې د دسمبر په 14مه نیټه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس په مشرتابه کې په کوټه کې د امنیت په باب یو غونډه سوې وه. په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي وو چې د بجټ لویه برخه هر کال د صوبې د امنیت پر ټینګولو باندې مصرف کیږي، ځکه چې حکومت کله هم امنیت د پام څخه نسی ستلی او نه هم په دې اړه څه غفلت زغملی سي. هغه د پولیسو او نورو ادارو مشرانو ته امر کړی و چې د امنیت په اړه که څه کمزوریانې دي، هغه په کار دی چې سمدلاسه لرې کړل سي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونډل شي. 2113 14500 او 15015 کیلو هرتز تا مازیګر لدریو د ماخم تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2113 15015 او 10880 کیلو هرتز.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکه کړې دي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښو زیاتېدو باوجود خپلې ذمهواری نه پوره کوي. نوموړي پرون په سیالکوټ کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون پلویانو ته ویلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت خپله ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي چارو پر ځای پر خپلو سیاسي ګټو مرکوزه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت تور پورې کړی چې د وفاق تر انتظام لاندې ادارې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له صوبایي ادارو او پولیس سره مرسته نه کوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د دفاع وزیر خواجه آصف د خیبر پختونخوا په حکومت نیوکې کړې دي چې په دغه صوبه کې ترهګري په زیاتېدو ده، خو صوبایي حکومت په دغه لړ کې خپلې ذمهواری نه پوره کوي. د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په سیالکوټ کې د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه زیاته کړه چې کله 13 اونۍ په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یا سی ټی ډي په مرکز وسلوالو برید کړی و، نو د خیبر پختونخوا حکومت یې هیڅ تپوس نه و کړی. یوه هفته وړاندې چې د بنو پیښه وشوه، نو د خیبر پختونخوا ټول سیاسي قیادت په زمان لاهور کې موجود وو. تر هغه د بیګونا خلکو د ځانونو سره لوبیدل، نو زموږ د اس اس جی ځوانانو هغوی خپل انجام ته ورسول، خو صوبایي حکومت ته توفیق میلاو نشو چې هغوی بنو ته تللی وي او د چانه یې پوښتلی وو چې دلته څه شوي دي. د دفاعي چارو د وفاقي وزیر خواجه آصف د دې تازه نیوکو په جواب کې د صوبایي حکومت لخوا سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې خیبر پختونخوا صوبې ته د مرکز نه د خپلې برخې د بقایجاتو د نه ورکولو اثرات به د خیبر پختونخوا په امنیتي بجټ او امنیتي صورتحال هم پریوزي، او بیا د استخباراتي ادارې ISI لخوا د قومي سلامتۍ کمیټې ته وړاندې شوی راپور کې هم د خیبر پختونخوا په حکومت د ترهګرۍ ضد پولیسو د صلاحیت په اړه نیوکې شوې وې چې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې صلاحیت د پنجاب صوبې په مقابله کې ډېر کم دی. خو د دسمبر په 10مه نیټه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب د خیبر پختونخوا د امنیتي نیمګړتیاو او ستونزو په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د امنیت مسلې ته په خپلو محدود وسایلو کې جدي پاملرنه کړې ده.
خیبر پختونخوا ته د وفاق د طرف نه کم مالی او نور تکنیکی مدد پکار دی او سپورټ موږ ته نه ملاویږي. الیټ پولیس دی یا د انټی ټیررسټ پولیس دی، زموږ خپل د صوبې د وسایلو مطابق موږ پوره کوششونه کړي دي او تربیت او اسلحه او نور چې کم اکوپمنټ د هغې لپاره پکار دی، د هغې لپاره هم حکومت همیشه پیسې مختص کړي دي. صوبایي حکومت پکې ښه پوره کار کړی دی. خو مسله دا ده چې د ترهګرۍ دا دغه چې وه دا واقعات چې وو دا دومره په لویه پیمانه باندې نه وو.
په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې په یو بل د نیوکو په ځای د دواړو حکومتونو چارواکو له دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره کتل پکار دي.
زمونږ صوبه د نور پاکستان شپول دی، نو که دغه شپول کمزوري کیږي نو یقینا د غیب اثرات په نور مل باندې وي. پاکستاني طالبان خو لګیا دي، یي خو څومره د پاکستان مخالف تنظیمونه دي، ګروپونه دي، غیوس بلوچستان کې هم ډېر کار وکړو، هغه ټول خلک ځان سره شامل کړو. نو که دی بلیم گیم کې انوالو کیږي، یو بل باندې الزامونه لګي، زما په خیال باندې د عامو خلکو ژوند ته بیا ډېر مشکلات وي، ځکه چې مسله اوس د احمد ته رورسېده او خواجه صاحب دا مني او که نه مني، خو دا یو جنون مسله ده او دا د دې ذمواري سره په صوبه باندې یا په پټه باندې راځي.
یاد دې وي چې د بدامنۍ په پیښو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د ولس لخوا په دې وروستیو کې لوی لوی احتجاجي لاریونونه هم ترسره شوي دي چې پکې د حکومت د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو غوښتنې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي شکایت کوي چې د احتجاجونو باوجود د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي. دوی وایي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو د جنوري پر 15 په اسلام آباد او لاهور کې احتجاجي مظاهرې وکړي. بلخوا چارواکي وایي د ځینو قانوني پیچیدګیو له وجې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو ته پیسې نه دي جاري شوي، خو زیاتوي چې دا مسله به ژر حل شي. تفصیل انیسا اجمل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي وایي چې د یو کال تیرېدو باوجود ورته تر اوسه فنډس او اختیارات نه دي ورکړل شوي. د مردان میئر او د صوبې د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو د کونسل مشر حمایت الله معیار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو د جنوري په 15مه بعد د لاهور په زمان پارک او په بنیګالا کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته احتجاج کوي.
الیکشن چې کوم دی هغه په 19 دسمبر 2023 باندې شوه دي. دوه مالیکاله تیر شو، یو پیسې مقامی حکومتونو ته نه ملو شوه. سوشل سرویسز ډیلیوري شي دا غم نشي کېده، کم لوکل ډیولپمنٹ شي دا غم دغه شان پروت دي. او بدی وجه باندې گورنرس ته بلان دي ستوم ډیر خراب دي. زمونږ سو سوار احتجاج شو حکومت باندې اس کې پاسر نه کوي او کم اختیارات شي اړستیو د مقامی حکومتونو نه نه اختیارات یې ملان جوړه بس کړی.
تر 2013 کال پورې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو نظام په دریو څنګه وشل شو، چې پکې د کلی تحصیل او ضلعي نظام شامل وو. خو په 2019 کال کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې لترمیم نه پس د حکومتونو اوس په کلی، نیبرهود یا گاوند او د تحصیل په کچه دي. د سوابه د رسر تحصیل چیرمن غلام حقانی بیا وایي چې په 2019 کال کې د ترمیم رسته هم دوی ته اختیارات نه دي ورکړل شوی.
زمونږ کوم فاند او ټی ډی چې په کېدل د اړ ټول فاند استعمال اختیار چې هغه تحصیل چیرمن او هغه دي ختم کړی. کوم 14 ډیپارټمنټ چې کوم نو هغه د تحصیل چیرمن ته جواب دی او د هغه د ترانسفر اپوینټمنټ هغه ټول کوم نه ته رسېږي د اسسټنټ کمشنر ته ورکړل دي. په ریپورت کې هم کې داخل کړی دی چې د 2019 چې کوم بیا د بحال
د بلدیاتی حکومتونو غړو د دسمبر په 19مه په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې وه. غلام حقانی زیاتوي چې دوی د احتجاجونو وروسته حکومت د خزانه وزیر په ګډون د حکومتي غړو یوه کمیټه جوړه کړې ده چې د بلدیاتی حکومتونو د منتخب غړو د اختیاراتو او فنډس مسلې هواري کړي، خو تر اوسه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر په قبایلی ضلعو کې هم د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي د فنډس او اختیاراتو د نشټوالي شکایتونه کوي. په مومندو کې کسان کونسلر فدا خان مومند وایي چې په انتخاباتو کې په ولس باور وکړ، رائے ورته ورکړي او اوس دوی د فنډس د نشټوالي له وجې د ولس ته مسئلو هوارول لپاره ایس نشي کولی.
پر خو د سره اشتانه دي خلکو نو خمنګو ټونه اخی سواد وایي د موسا کړي وي، خو هغه کې مونږ کوشش کوو خلک مطمئنه کو چې کله ته یو کمیټه جوړه کړي کله بل جوړه کړي
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو د قانون لمخې د صوبې په کلنۍ بودیجه کې 13% یې د بلدیاتی ادارو لپاره ځانګړې شوې وي او د 2019 او شلم مالی کال په بجټ کې دا پیسې شاوخوا 46 ارب روپۍ جوړې دي. خو د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو لپاره په صوبایي محکمه کې سکتر ساجد ګل مشال ریډیو ته ویل چې په روان مالی کال کې د بلدیاتی حکومتونو منتخب غړو د ترقیاتي کارونو لپاره 10 ارب روپے مختص شیوی دی او دا بعد ویتا 1.5 زر اوبر کلشی
دی کې لګ ټیکنیکل مسله په دې باندې راغلی و چې یو خوسو مونږ د تحصیل لوکل ګورنمنټ جوړو مخکې خو به په ډیسټریکټ لیول باندې د تحصیل لیول هغه اکاونټ سیټ اپ لازم مونږ نه دی جوړ په یو کال فاینانس ډیپارټمنټ چې دی نو دی یو ترانزیشن پیریډ اغسته دی نو ان شاء الله دې کال کې به دا هم جوړ شي بل یو ټیکنیکل لګه دا شو چې یو امندمنټ شو په لوکل ګورنمنټ ټیکټ نو هغه د لاندې فاینانس ډیپارټمنټ وایي چې مونږ اوس ریلیزز نشو کولای امندمنټ به وشي او ان شاء الله دا فاینانس ډیپارټمنټ به په دې دا هغه چې کوم ترانزیشن پیریډ کې کوم پتا سیل لیول باندې اکاؤنٹس جوړول دي نو هغه به اکاؤنٹس بم راشي نو ان شاء الله دې ته وړي سره ریلیزشي
په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتی ټاکنې د 2023 کال په دسمبر او د 2023 کال په مئی میاشتو کې تر سره شوې وي دا انتخابات په لومړي پړاو کې په 1900 او په دویم پړاو کې په 13 ضلعو کې شوې وو
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرېنی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې د یخنۍ زیاتېدو له وجې هلته د ماشومانو موسمي ناروغۍ سیوا شوې دي په همدې حال کې د دې صوبو خلک کله یوې خوا د ګیس د نشتوالي له وجې شکایت کوي نو له بلې خوا د فضا الودګۍ او لړې هم هغوی پریشانه کړي دي د موسمیاتو محکمې بیا په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د یخنۍ یا د ساړو له سیوا کېدو خبر ورکړی دی تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو
د تیر هفته راسه د خیبر پختونخوا او بلوچستان په غریزو او سمو کې یخنی ولې د پنجاب او سند په هوا رزمکو دوند یا لړ هم زیاته شوه په ملک د ګیس د کموخ شکایتونه هم کیږي او ځینې خلک بیا وای چې د بجلی دورانیه هم ډیره قطه شوه د شوقدر فراد الله خان ماشان ریډیو ته د دسمبر په 25مه نا وخت وای ماشومان ناروغان دي ډاکټرانو ریوړي او د یخنۍ د بندوبست سره سم یې ډاکټرانو خرڅونه یو په دوه شوي
لکه موږ په کورونو کې ماشومان د سینې د زکام د تبې او سره د ټوخي د مختلف بیمارو سره چې کوم دي ماشومان مخ دي دوه لوډ شیډنګ دي د 18 تاریخ کې 6 غنټې پورې په شپقدر کې د بجلی لوډ شیډنګ دي
د دسمبر په 25مه ناوخت شپه او پښپګوښتمه سهار د پاکستان د قومي های ویز او موټر ویز پولیسو په خپل ټوئیټر اکاؤنٹ لیکلي د پیښور تر ثوابي د هر رقم گاډو د پاره ولې د بالسکر نه تر د لیلا پنجاب پورې د غټو گاډو په تک بندیز دي پولیسو زیاته کړي دغه بندیزونه ځکه هم لګولي چې لړه ډیره زیاته شوي او هغه هم داسې چې د انسان نظر د 2 میټرو نه اخوا به کار نه کوي پولیسو دا معلومات هم لیکلي چې کوم ځایونو کې موټر وې بند د په هغه ځای کې تیرېدونکو گاډو ته متبادل لارې ورکړي گاډي په عامو سرکونو لکه جی ټي روډ او نورو بیا مزل هم جاری ساتل شي دا چې کله نه دوند او یا لړه زیاته شوي نو په خبر کې د یو کور بهر یو څوکیدار ظفر خان مشاد رډو ته وای دوی ته په ډیوټي کې ډیر زیات مشکلات جوړوي
یره دا تقریبا د سلورم پنځم ورځ د چې دا دن شروع شوه بس دي کې بس هم هم خپل علاقه ګورو را ګور ګرځو پکې بیلټری میټری وو کښ کړه پسې خامہ خبر د وګنه کارلو
چې لړنې یا دن نه نو بیا خو مسله دومره باندې
بیا خو مسله نه بیا خو سترګو نظر ښکار کار کوي کنه نو بیا کتی شو کنه لړ پورې ښکار
د پاکستان د موسمیات وداري په 25 دسمبر په خپل وپانه لیکلي د ملک په ډیرو سیمو کې به یخنی او خشکی لا زیاتېږي او اسمان کې به خال خال اوریځ هم وي د پنجاب او خیبر پختونخوا په میدانی او د سند په اوچتو سیمو کې به دن هم زیات وي د پیر دور زمانه نن د دسمبر د شپږ وشتمنه دغه یخنی او دوند لا سیوا کېږي دوی لیکلي په سکردو کې منفی 12 له ګلګت کې منفی 15 په کوټه او زیارت کې منفی 15 چترال دیر او ملم جبه کې منفی 0 ډیګری یخنی هم ریکارډ شوه دا چې یخنی زیاته ده خو اداره وایي دا به لا زیاتېږي نو عام خلک د یخنی د ناروغیو باید ځانونه څنګه بچ کی لیډی ریډینګ روختون په خبر کې د ماشومانو د ناروغیو ماهر ډاکټر سخاوت حسین د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي
ماشومان لکه بهر یخونه بچکول پکاري او کمره ورته ګرم ساتل پکاري کنه زمنګ خل ډیر دغه ور کوي دا دغه چې سورچې وروړه د شیدان ور کوي نو دغه ډیر خطرناک شی دی لکه ټوخې خو درې او دا دی چې اغه سره بالکل غسینه بند شي او به سانه شي غستر اغه خوپیم دی دنه پرېس پکار دی
د موسمیات او اداري په خپل پانه چې کوم معلومات ورکړي هغه کې یوازې د بلوچستان په زینو سیمو کې د پیر پورس د واوري او د باران امکانات خودل شوی. دغه سیمو کې کوټه، چمن، زیارت، ژوب، تربت، گوادر، پنجګور، نوکونډي او چاغه شامل دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د ماخام 15 بجې کېدونکو دي اوریدونکو لړن خبرونه به له منور شاه اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف نن د ډیر اسمیر خان سفر وکړ چې پکې یې د ځنو پرمختیایي منصوبو د ترسره کولو وعده او اعلان نوکړل. نوموړی په داسې حال کې ډیر اسمیر خان ته تللې چې دغلته او د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې بے امنی زیاته شوې، په دې اړه خلکو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهره هم کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت دریځ لري چې د امنیت ښه کولو لپاره یې امنیتي ځواکونه بیدار دي. د پاکستان پوز وای په بلوچستان کې 15 سرتیری وجل شوې دي. د پوز د عام اړیکو څنګه ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کوهلو ضلع په کاهان سیمه کې د غشت پر مهال په ځمکه کې خښ شوې ماین چاودنې یو کپتان او سلور پوزیان وجلی. د دې برید ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیا کمانډان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وجل شوې ده. د طالبانو حکومت وايي چاودنه نن د غرمې مخکې د ولایت سرخار فیض آباد کې د امنیا کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې شوې، چې پکې د امنیا کمانډان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وجل شوې او دوه ژوبل شوې دي. تر اوسه چا د دې چاودنې ذمہواري نه ده منلې. د روس د دفاع وزارت تایید کړ چې نن د یوکرېنی ډرون الوتکه ملبه درې روسی امنیتی اهلکار وجلی دي. یاد وزارت ادعا کوي چې لنی مشپې ورسته یې په ساراټوب سیمه کې د هوایي ځواک په مرکز د یوکرېن ډرون وشتلې او ورزولې ده. په روانه میاشت کې دا دویم ډرون برید چې ماسکو یې تور په کیف پورې کوي.
مشال ریډیو لن خبرونه. په افغانستان کې په کورونای او بهرنۍ او غیر دولتي موسسو یا ان جی او غانو کې د خزو پر کار د طالبانو تر بندیز ورسته درو بهرنۍ مرستندوی ادارو په غیوات کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځندول دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې سیف د چلډرن او د ناروې د مهاجرت شورا په یو غړې اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د ځندولو خبر ورکړی دی. د مرستندوی ټولونو داسې وخت خپل فعالیتونه ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په وینا پر اتلون کې 2023 کال کې به له 28 میلیونه ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د مرستندوی سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
بیکارم، بیکستم، ډیر مشکل ده. بعضی خلک دا فکر کوي والله دا کوم عملی ده یا کوم بل ده. نه، خدایم قرآن
ایور په دې وطن کې دی. خدای په لیاز قرآن په لیاز څوک چې وخرو څه به کوه خیر دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شوي او د هغو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویو سازمانونو او موسسو د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو موسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا، NRC او پاملرنې یا KR موسسي په یو ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې پر ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي، بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي موسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې موسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې موسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي، دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې موسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندویو هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي.
یو مردم توضیح میکنم.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 8 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د لوګر د خوخی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اول سګ د سګ اوړي سیلابونو له کورونو بې ځایه کړل، اوس چې هوا سړه شوې نو ژوند یې لا پسې ګران شوی دی. دوی زیاتوي د خوراکي توکو د ناروغ ماشومانو لپاره د دارو درملو تر څنګ نور ضروري ژمنیو مرستو ته زخت اړتیا ده. د خوخی ولسوال دا خبره مني چې د بې ځای شو کورنیو ژوند ډېر سخت دی. نوموړی د طالبانو پر حکومت او نړیوالو ادارو له هغوی سره د مرستو لپاره غږ کوي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د هوا په سړېدو سره د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یا د بې ځایه شوي کورنۍ چې د تودېدو له امکاناتو پرته په خیمو کې ژوند کوي، ډیری ماشومان او سپین سرې ناروغان شوي دي. د خوخی اوسیدونکي نورباد خان چې له خپلې کورنۍ سره د خیمو څخه په جوړ یو کیم کې اوسېږي، مشال راډیو ته وویل
ژوند ډېر خراب دی، ماشومان هم خراب، سوسینه بغل سو ټول مریضان دي، په دې کې څوک شپانه شي ولی کومک مک نسته. که خدای پاک مهربان سی، موږ دولت مهربان سی، حکومت یا نور دولتونه خدای پاک را باندې مهربان کی، او لک شیرا کله خدا ک شیرا نه کله خدای را سخت ده.
که څه هم په دې کمپونو کې ټولو اوسیدونکو ته ژوند ستونزمن دی، خو ماشومان ته ډیر ګواخ متوجه دی. د خوخی ولسوالۍ یو بل بې ځایه شوی نقیب الله وایي چې
کوم جونه چې موږ ول په کلی کې هغه ټولو بو وړي دي، مالونه یې وړي دي، پټي وړي دي، هیڅ ځای چاته کالی شو نه دور پاتې، ولا ډېر په مشکلاتو کې. زیاتره دغه سي خیمې ورکړي، استشناب نه لري، ضرورت چونه نه لري، په لاسو خیمو تو خیمو یو تشناب ورته جوړ کړی دنو، بیخي پنایان نه ستر پړتاو کې باد راشي هغه ست په مخه کې ورس کې سلور لري پنځوره جای جوړو، او یو حکومتي چارواکي مو سپور نه درغله.
محمد یاسین هم د خوخی یو بل وسیدون کې دی چې لخپل نه هک سيزي کورنۍ سره په یو خیمه کې وسیږي، او یو ماشومه په جوشوي او بوس وزیدل چې د پواینا د درمنن لپاره ور سره پیسې نشته.
دومره کلیګه مسجد لور تو ګورم، په خوله مې د قسمه کاروړې مخ هم راکې، مو غوښتنم درته چې موږ د جوین راکې خپل کورونه راته جوړ کې کومکونه وکي، نو موږ ټول بم داسه سوزو د سباخ کې او داسه خیمه کې پراتی مندا ته بدر په داریو اخر به موږ مجبور شم، موږ هم چیرته ځان وولو یا بل کمر ځان خطا کو ولدي زوند خو مارګم خړه.
د کیمپ یو بل وسیدونکی غفر خان وای
موږ دلته چراغلی او د بخلتي وړې راوړې دی په یو وخت کې، او د حکومت چانه د کړي چې موږ دلته خوشاله سي، دلته ټول ماشومان واړ زاړه سینه بغل شو ساړه دی، ورو جانا واور دی، د سې خني د دې چې طاقت نه کیږي شپې، او دغه چارواکي کوم سره ورو جانا کومه کوکی یو سره رحمې را باندې وکي، او یو ورځ راغلی وای دلته وشپته را کړی وای، نو دوی ته به معلومات سوي و چې ورو جانا په دې خلکو باندې څه تیریږي.
بلډون ته د لوګر سیمه ایز چارواکي کی د دې بي ځای شوی کورنۍ ستونزې مني، او له اړوندو ادارو همدارنګ ملي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د خلکو لپاره اساسي سرپناوي برابرې کړي. د لوګر خوخی ورسوال مولوی رحمت الله عثماني وایي
پرې هیڅ شک نشته چې خلک ډېر جدي ستونزې سره مخ دي. د خلکو باندې موږ ګرځېدلې د شپې دلته سیاسره ماشومان سپینګيري ځوانان چې په دې خیمو کې ژوندګي کوي، کزه ځان مقایسه کوم ول په خیمه کې واشپاتې روم نسیم تیرولای په مرکزی حکومت او په نړیواله ټولنه غږ ده چې زمې به خیر رسیدلای، او د زمې یخې سړې شپې دي چې د خلکو سره د سرپناه پر اړه د دې ترتیب وسی، او ورسره په اول قدم کې اولیا کومکونه د دوی سره څه څه لازم دي ترڅو د خلکو د کړهونو او مشکلاتو نه بچ.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې سګوړې سخصلابونه راووتل چې د ځاني طرفاتو سربېره خلکو ته ته پراخ مالی زیانونه هم واړول. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې دغو سیلابونو یوازې د دې ولسوالۍ 3000 کورنۍ له خپلو کلیو کورونو بې ځایه کړي، چې له دې ډلې 600 کورنۍ په شپږو کیمپونو کې په خیمو کې اوسیږي او د ژوند له ډیریو اړینو اسانتیاوو بې برخې دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان صوبو کې د غنمو د 1 کیلو اوړو بیا له 30 روپیو لوړ شوې ده. د دې صوبو خلک اوس مهال 1 کیلو اوړه له 140 نیولې تر 145 روپیو پورې ترلاسه کوي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې بیا د غنمو د اوړو د نشتوالي مسله راپورته شوې. مرکزی حکومت بیا سږ کال په هیواد کې د اوړو د کمښت ستونزې ته په پام له روسیې څخه د 1,15,000 میټریک ټنه غنمو واردولو منظوري ورکړي. نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورت کې.
د سند ترڅنګ د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم د غنمو د اوړو بیې زیاتې شوې دي. د 1 کیلو اوړو بیا د 130 روپیو پورې لوړ شوې ده او د 10 کیلو بورو بیا بیا 2500 روپیو نه تر 2800 روپیو پورې رسیدلې ده. د کراچۍ په صدر سیمه کې د اوړو هولسیل کاروبار کوونکی اسحاق خان بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د اوړو نرخونه اوس هر ورځ زیاتېږي.
اوس چې موږ په 120 روپۍ خرڅو خو 5900 روپۍ باندې موږ ته بورې راځي. 50 کېجي 125 روپۍ باندې دغه اوړو ریټ چلیږي. عام چې دینو 130-135 روپۍ مارکیټ ریټ چلیږي. د مارکیټ د ریټونو هیڅ پته نه لګي. پرون چې دینو ریټ اکدم بڑھاو شو تقریبا 50 روپۍ، دغه پسې 10 کیلو 10 کېجي پسې 50 روپۍ بڑھاو شو او 50 کېجي پسې چې دینو 300 روپۍ بڑھاو شو. چې په کم ټایم باندې مال راځي او اوپن ریټ دی، دغه ریټ مطابق باندې موږ ته ریټ ملاویږي. پرون ورته موږ ډېر مینت وکړو چې وروره موږ سره لږ ډېر ډسکاؤنټ وکړي، خو هغه وایي چې وروره ډسکاؤنټ نه کېږي، موږ اوپن مارکیټ نه مال اچتو وروره او مال ګران موږ ته ملاویږي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په 13 اونۍ کې د 10 کیلو اوړو بیا 150 روپۍ لوړ شوې ده. د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو ښارونو حیدرآباد، سکر، میرپور خاص کې هم د اوړو بیې زیاتې شوې دي او د اوړو 1 کیلو د 150 نه تر 130 روپو پورې میلاویږي. بلخوا د سند حکومت وزیر ناصر حسین شاه بیا د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته ویلي چې سند حکومت اوس هم د هیواد د نورو صوبو په مقابله اولس ته په کمه بیا اوړه ورکوي. د دې لپاره یې ځانګړي سټالونه هم خلاص کړي دي او 1 کیلو په 15-20 روپۍ هر چاته ملاویږي. دا په داسې حال کې چې په هیواد کې د ګرانۍ کچا مخ په لوړېدو ده. د وړو د بیو لوړېدو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د بلوچستان په ځینې سیمو کې د وړو بحران هم راغلی دی. د بلوچستان د پشین سیمې یو اوسیدونکی عبدالتواب چکزی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په کوټه او نورو ښارونو کې د وړو 100 کیلو بورۍ په بیه کې 1500 روپۍ زیاتې شوې دي او د یوې بورۍ نرخ 2000 روپو ته رسیدلی دی.
وړه خو 13 میاشتې ما راوړي وو 15 پارسله وړه، تقریبا په 4500 روپۍ پارسل وو او نن چې بیا ورلم د وړو پارسل رسیدلی دی و 15200 روپۍ ته پارسل او ګونۍ کېږي 1400 روپۍ. نو داسې ورځ په ورځ داسې پورته کېږي. دا وړه خو نو زموږ در وس تیریږي. درې ورځې مخکې تقریبا په 15000 روپۍ پارسل وو، پرون دی یو ریټ وو، نن بیا 100 روپۍ نور پورته شوی دی.
بلخوا د بلوچستان د وړو کارخانو اتحادیه وایي چې د وړو کارخانې د غنمو محدوده ذخیره لري، چې له امله یې د وړو کارخانې په محدوده کچا اوړه بازار ته وړاندې کوي. د بلوچستان د خوراک محکمه کارخانو ته د میاشتې کوټه هم پوره نه ورکوي او یا کارخانو مالکان له تور بازار څخه په لوړه بیه غنم اخلي او په عین وخت کې پنجاب د وړو او غنمو د صوبې نه د بهر په لیږلو بندیز لګولی دی. هم له دې له کبله په توبه اچکزۍ، توبه کاکړۍ، دوکۍ، نوشکي، چاغي او ژوب کې د وړو بحران رامنځته شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت د خوراک محکمه وایي چې د سیلابونو له امله دوی د غنمو په اخیستو کې له مالي ستونزو سره مخ دي. خو بیا هم پاکستان کې د غلو ملي او نړیوالي اخیستو د ذخیره کولو ادارې پاسکو سره بلوچستان ته د 2 لک بورو غنمو ورکولو تړون شوی دی. له پاسکو څخه به بلوچستان ته د غنمو رسول راتلونکي اونۍ پیل شي، نو نرخونه به راکم شي. د سند او بلوچستان ترڅنګ هم دغه راز د خیبر پښتونخوا په پیښور، بنو، مردان، سوات او نورو سیمو کې هم د وړو بیې پرله پسې لوړې شوې دي، چې عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دی. په مردان کې د یو رېستورانت مالک سریر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د وړو بوري هر اونۍ شاوخوا 300 روپۍ ګرانېږي.
13 میاشت باندې چې کم نه مونږ وړو وړي وو 7400 روپۍ، مې نن نه یو میاشت مخکې مونږ ته ملاوي 7400 روپۍ باندې، او پرون مو جوړ وړل 9600 روپۍ راته ملو شو کنه. نو دا خو زموږ هوټل له مونږ ځان سره په دې وجه راټینګ کړی چې دلته هوټل له او بندولې شو نه مونږ سو ګو روټه وړه ګولې نه شو عوامو نه تنګي کوم معمولي اون د سپکو نو ورسړې وې د روټه نه مو سره جوړ کړی دي کنه. او چې دې وړو پسې لړ شو نو وړو ولا پاره پیرا کې چې 300 سلور 500 روپۍ بوره ګراني کې کنه.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د وړو کارخانو چلونکي وای چې یو خو په هیواد کې د غنمو کمې دي، او بیا حکومت د بهر هیوادونو نه مونږ ته د غنمو اغستو اجازه هم نه راکوي. په دې اړه په پیښور کې د وړو کارخانو اتحادی او مشر ساجد اقبال مومن بیا مشال لیډیو ته ویلي
د غنمو د ګرانی او د وړو د ګرانی غټه وجه چې کوم ده، هغه دا ده چې په ملک کې د غنمو پیداوار چې کم دی هغه کم اوسه پورې، اوس مل مالکان چې کم دي هغه پرایویټ غنم نشي اغستې، صرف د سرکار هغه ګودام کوټې ته ناستي او هغه کوټه راځي او هغه کوټه والی کیږي او مارکیټ ته ځي، مارکیټ کې تقسیمول کیږي. حکومت له داسې یو پالیسي په کار ده چې په پرایویټ سطح باندې خلکو له اجازه نامې ملو شي او خلک ځي او بهر د یوکرين نه د رشیا نه هغه ملکونو نه خپل غنم وروړي، غنم امپورټ کوي او وروړي ملک ته ملک هغه وړ کیږي. نو ان شاء الله د ریټونو برا کم شي، یعنی هر یو کال چې تیریږي بل کال له د وړو قاطع هم سیوا کیږي، شارټیج به هم ډیریږي او ریټونه به هم په برا خيږي.
په هیواد کې د غنمو د وړو بحران او د بیو لوړېدو په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان اقتصادي سروې 13 میاشت د یو راپور تر مخه سخت کال په هیواد کې د غنمو پیداوار هدف 3.29 میلیونه میټریک ټن ټاکلی شوی وو، خو بیا په هیواد کې 6.9 میلیونه میټریک ټن غنم شوی دي. او بیا د رواني میاشتې په 15 نیټه د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې له روس څخه د 1,13,000 میټریک ټن غنمو د راوړلو منځوري هم ورکړی ده. او ویلي وو چې د غنم باندې لومړی فروری کال 2023 نه تر 1 مارچ پورې کراچۍ او گوادر ته را رسیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې ویلي په ګاونډي هیواد چین کې د کورونا وایرس د نوي ډول خپرېدا د پاکستان لپاره خطر جوړول شي. په چین کې د کورونا وبا تر هغه وروسته یو بیا سر راپورته کړی چې هغه هیواد پر خپلو وګړو سفري او نور بندیزونه نرم کړل. پاکستاني ډاکټران د دې هیواد پر وګړو غږ کوي چې د مخکې په څیر له کورونا وایرس د حفاظت پر لارو چارو عمل وکړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
این سی او سی یا د کرونا وبا لپاره جوړه پاکستان کې قومي اداره وایي چې چین کې د کرونا وبا له وجې لګول شوې سفري او نور ټول بندیزونه پورته کړل شوي دي، او دا وخلته د کرونا وایرس اومیکرون نوې قسم خور شوې دي کوم چې پاکستان ته هم راتللی او خورېدل شي. په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې پبلک هیلت څانګې مشر نګداد افریدی مشال لیډو ته د ډسمبر په 15 وویل چې کرونا پاکستان کې کم شوې ده خو ختمه نه ده، او کوم نوې قسم چې چاینا کې راغلی دی لا تر دې د مدلتې پخلی یا تصدیق نه دی شوی.
کومه پورې چې نیوی ویریانت تعلق نو لا تر اوسه پورې په لیبارټرو کې ډایګنوس شوی نه دی. کرام شي د پبلک هیلت لیبس موږ خپل لیب ټیم یو کې ټول انتظامات موږ سره ستاسو د ډایګنوزز او د جینوم سیکوینسینګ په عمل کې چې کم کووډ وبا وا او شوري دا لا تر اوسه پورې هغه کې کافي حد پورې کومه خوراغه لري خو مکمل ختم نه و. خاص کر هغه علاقې چې کوم ځکه ایئرپورټ یا کوم ځکه چې کوم دی ټریپاینټس دي دیر یس کے چونکہ باہر تک رہتا کی تو دیر یس کے آگا کسان چکم ٹیمونہ منگ دیا وہ ستاون کی اور الگ فل ویکسینیشن کی اور فل چکم بوسٹر ڈوز دے دا ویسی آلو ساتھی
دا چی پا حکومتی کچا انتظامات اس ہم شتا او کنا او کچر یو واری بیا دا کرونا وبا خوری گی نو دا صحت محکمہ ورتا چمتو دا او کنا نو نمول جاتوی چٹول انتظامات ہم غشان دی او دوی اس ہم دا کرونا مخنوی او دا دی دا معلوم اولو او دا دی ٹسٹونا پا مستقل توگا کوی
مکمل فولی الارت گورنمنٹ پا ایرپورٹونو باندی چکم کسان دی آلتم ویجیلنس رواندی کما پوری چی سرحدونو تعلق پا غی باندی خپل کووی ٹیمو نشتا دا غوی ستا تقریباً شلو شلو پنځوشتو کسانو چې کوم ټیم وي هغوی د هر یو کس سینیشن چک کول او کول بوستر ور کول دا غوی ریکارډ ساتل انویسټمنٹ ان کول او دا موږ ته راتللو بیا په پروینشل سطح باندې د ټولو صوبو د کووید حساب کتاب وسم کیږي او چې کوم سچویشن رپورټ دی ډیلی ټیک ټاک هیڅونه کم شوي دي خو چې کوم اقدامات یا وسم دي
ان سی او سی خپل رپورټ کې وایي چې د نوې قسم کورونا وایرس ډیر په تیزه خوریدونکي او خطرناک هم دی نو باید ټول خلک خپل احتیاط وکړي دغه رپورټ ښایي چې پاکستان کې خو شاید 90% خلکو ته ویکسین ورکړل شوی دی او د کورونا وبا د خوریدو امکانات کم دي خو باید د ماسک استعمال لاسونه مینځل او درش نظر ساتل په شمول ټول احتیاطي ګامونه پورته کړل شي د صحت قومي ادارې یا ان ای ایچ میرو تر مخه 25 دسمبر پورې ټول ملک کې د کرونا مثبت شرحه 0.4% ده او دا وخت د 15 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي 13 ورځ د کرونا وبا نه یو کس مړ شوی هم وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
د خیبر پختونخوا په ملکن ډویژن کې درتلون کې 2023 زیږدیز کال په جون میاشت کې د ټیکس نه اخیستلو موده پای ته رسی له دې سره باغ ټول ګاډیو موټوران چې ناقانون شي چې مالیه یا ټیکس ور باندې نه ورکل شوی د دې ګاډو شمیر په لکونو کې یادیږي د دغو ګاډو مالکان وایي حکومت یې ګاډي چلېدو ته پرې نه ږدي نو یو زیات شمیر خلک به بیروزګار شي دوی په وینا د پاکستاني موټر اغېستو توان ځکه نه لري چې هغه دغې قیمتونه لوړ دي خو د کسټم چارواکي بیا وایي دوی به د ملک د نورو برخو په څیر په ملکن کې هم له قانون سره سم چلن کوي نیاز احمد خان رپورټ راکوي
د سواد خواځ خیر بارګین اسوسییشن جنرال سیکرټر سید شاکر علی چې د 13 شلو کالو راسې د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ کارډو کاروبار کوي وایي چې ملکن ډیویژن کې تر 100,000 پورې هغه ګاډي چلیږي چې ورته نان کسٹم پیټ وای او په ناقانونه طریقه راوستي شوی دي کې بل ها قسمه ګاډي دي چې ور سره په لکونو خلقو ته روزګار میلاو دي
د نان کسٹم پیټ ګاډو تقریبا د ګیلګیت چتراله پورې او تر شیرګړه پورې دا ګاډي تلی شي خو موږ د پر دم ډیر غټه علاقه ده موږ ته ډیر زیات سہولت دی لکه چې زمونږ ځانه په ښکته ځو نو بیا ځانه نور دمبري ګاډي استعمال کوو ځانه په خرای ونسو نو موږ ته په دې نان کسٹم پیټ ګاډو کې دومره پیدا ده چې کم کا نمبری ګاډی پاکستانی کم ګاډی چې موږ ته په 50,00,000 روپۍ میلاویږي دا موږ ته په 20,00,000 میلاویږي نو په دې وجه باندې زمونږ د خلکو سہولت لپاره دا ارزان موږ ته میلاویږي دومره وخت خو موږ نه رسیږي چې 50,00,000 روپۍ باندې موږ ګارنټي واخلو
نمبر اسی دن کے کاروباری تن پرمان علی چیتیرو لسو کالو راسے ان سی پی گاڑی لری اخپل کار روزگار پر کوی وای چی ملکن ڈیویژن کے دا ٹیکس نشوالی لوجه خام معیاری گاڑی ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او دی سیمه کے 90% نه زیات خلک هم دا گاڑی استعمالوی
چونکہ دلتا پاکستانی گاڑی چی داغی په نسبت دا ډیر مضبوط می کار زیات نه روباسی نو مو پاکستانی گاڑی دمرا زیات نه یوز کو دلتا مون ټول جاپانی گاڑی یوز کو دا ان سی پی دی مون ځان له استعمالو کم گاڑی استعمال کو نو هغه سوخ استعمال کو بیا هغه بل ماڈل لا شینه ماڈل لا غنا بیا هغه بدل کو ځان له بیا بل والو کنه دې باندې د ټول خلکو در سہولت ته کنه ډاکټر سره دا گاډه دی وکیل سره دا گاډه دی دکاندار سره دا گاډه دی کور خلک دا یوز کوي دې خلکو ته دې باندې ډیر زیات سہولت ته
دا نن کسٹم پیټ گاډو کاروبار کونکي شاکر علي زیاتوي چې دې سیمه کې د ټیکس لګولو خبرو سره دوی پر روزګار لوی اثر پریوته که حکومت ټیکس ولګو او دا گاډي بند کړل نو د گاډو مالکان او کاروبار کونکي به سخت مخالفت کوي
څنګه چې وا تلک گاډي پر ملکن ډیویژن کې دي هغه باندې خلک مستی نه کوي دا ټول خلک په دې باندې روزګار کوي چې اوسو د کې چاغسته ده نو پاغي کې درې سلور تنه پر روزګار دي یو ډرایور دی یو کلندر دی دوه تنه مالکان نور دی په سبزی خرڅي مزید
این سی پی یا نان کسٹم پیڈ گاڑو قانونی حیثیت پر ملکن ڈویژن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مشر جاوید خلجی وائی چې د اتلسم قانون تر سوری لاندې د ملکن ڈویژن په نه ضلعو کې دا گاڑی چلی دی شي هو کچری حکومت دی سیمه کې ټیکس ولګولو دغه ټول گاڑی به ناقانونه وي ځکه چې دا ټول سمګل شوی گاڑی دی
د کسٹم زمو سدل ته عام طور لکه دو پروسیجر کیږي یو دا چې د یو کس سره امپورٹ لائسنس او هغه ریگولر امپورٹ کوي د پالیسی ته نو هغه کسانو گاڑی اهم لکه دغه کې دی شي او بل پروسیجر هغه چې لا انفورسنګ ایجنسیز کم ان سی پی سٹاف دا اونسی او بیا د طریقه کار مطابق اکشن کی او اکشن نه پس هغه ته انوسی ور کی او هغه نه پس بیا هغه لیگل شي نو دغه دوه طریقې کې دی شي
د موټر او ريجستریشن او ټیکس اغستون کې محکمې مشر جاوید خلجی تر مخه کال 2015 او بیا کال 2014 کې حکومت د نان کسٹم پیډ گاډو ريجستر کول لپاره خصوصي رعایت امنيستي سکیم منزور کړو دی وایي چې کال 2018 کې په مقامی توګه د ان سی پی گاډو ريجستریشن شو او ټول شمیرې یو نیم لکوه خو د هغې وروسته هم د نان کسٹم پیډ گاډو سمګلینګ جاری دی خلجی زیاتوی چې نان کسٹم پیډ گاډو کې دغلا گاډي هم شامل دي او حکومت دغه ټول گاډي د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي بل خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملکن ډویژن او پاټا کې د ټیکس لګولو په نیټه د لسو کال لپاره د مرکزی حکومت نه د غزول غوښتنه شوې ولی مرکزی حکومت په قبایلی سیمو او ملکن ډویژن کې ټیکس نه لګولو تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز تا مازیګر لدریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز
اوریدونکو د مشال رادیو د روانې خبرونې د پای شیبی دی لن خبرونه بهاله منور شاورو
وزیر اعظم شهباز شریف نن د ډیر اسمیر خان سفر وکړ چې پکې یې د ځنو پرمختیایي منصوبو د ترسره کولو وعده او اعلان نو کړل نو موړې په داسې حال کې ډیر اسمیر خان ته تللې چې دغلتا او د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې بې امني زیاته شوه په دې اړه خلکو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهره هم کړي د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت دریز لري چې د امنیت خکولو لپاره یې امنیتي ځواکونه بیدار دي د پاکستان پوز وای په بلوچستان کې 15 سرتیری وجل شوې دي د پوز د عام اړیکو څنګه ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کوهلو ضلع په کاهان سیمه کې د غشت پر مهال په ځمکه کې خښ شوې ماین چاودنه یو کپتان او سلور پوزیان وجلی د دې برید ذمہواری بلوچ لیبریشن آر بی منلې ده د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیا کمانډان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وجل شوې ده د طالبانو حکومت وايي چاودنه نن د غرمې مخکې د ولایت سرخار فیض آباد کې د امنیا کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې شوې چې پکې د امنیا کمانډان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وجل شوې او دوه ژوبل شوې دي تر اوسه چا د دې چاودنې ذمہواری نه ده منلې د روس د دفاع وزارت تایید کړه چې نن د یوکرایني ډرون الوتکه ملبه درې روسی امنیتی اهلکار وجلی دي. یاد وزارت ادعا کوي چې لنی مشپې ورسته یې په ساراټوب سیمه کې د هوایي ځواک په مرکز د یوکرین ډرون وشتلې او ورزولې ده. په روانه میاشت کې دا دویم ډرون برید دی چې ماسکو یې تور په کیف پورې کوي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو پر هم دې سپو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا منور شاه او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو نو اجازه درنغواړو. د خدای پامان.